پېښور کې د ماسپښین دوه بجې شوې دي. اورېدونکو د مشال ریډیو د خپرونو په دې یو بله ګړی کې د حمز مهارون باچا سلامونه ومنئ. په خپرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او مرکې او دوه اونیز پروګرامونه ټولنه او سفرسي او د سولې پر لور دروړئ. خبرونه د بشیر ګواښ
د سند صوبې د پولیسو چارواکو ویل دي چې په کراچۍ کې د نقیب الله مسعود د وژنې په تړاو باندې پلټنې روانې دي او په دې پیښه کې مشکوک توګه باندې ککړ راونور د نیولو فیصله یې کړې ده. د پاکستان سپریم کورټ درې کسیزه جرګه د قصور د زینب په ګډون په اوو نورو جنکو د تیری او د هغې د وژنې د مقدمې اورېدنه کړې ده او د پاکستان حکومت په کابل کې پر انټر کانټینټل هوټل د تیر ورځې برید غندلې. د خبرونو تفصیل. د سند صوبې د پولیسو ادارې په کراچۍ کې د نقیب الله مسعود د وژنې په تړاو د پخواني پولیس افسر راو انور د نیولو فیصله کړې ده. دا پریکړه پنون په کراچۍ کې د ډی آی جی ثناء الله عباسی په مشرۍ و غونډه کې شوې ده. بلخوا د جماعت اسلامي ګوند مشر د جنوبي وزیرستان وژل شوي نقیب مسعود د وژنې پلټون لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو غوښتنه کړې ده. سراج الحق پرون په کراچۍ کې د نقیب الله مسعود تر دعا وروسته حکومت لس ورځې وخت ورکړی او ویلي دي که حکومت کم ګام پورته نه کړي نو دوی به بیا په راتلونکي لپاره خپله کړنلاره اعلانوي.
هیڅ قانون کې پولیس دا واک نه لري چې ملزم ونیسي او حمل ته وولي. د پولیسو دا کار دی چې مشکوک کس ونیسي او په څلیرویشتو ساعتونو کې عدالت ته وړاندې کړي. په دې لسو ورځو کې داسې کاروایی غواړو چې ورسره د نقیب مسعود د قبیلې او خاندان خلک مطمئن شي چې حکومت اقدام وکړ او عدالتونو فیصله وکړه.
نن د نقیب مسعود کورنۍ پولیسو ته په دې اړه خپل بیان هم ورکوي. نقیب مسعود د راو انور په مشرۍ په یو مبینه پولیس مقابله کې د جنوري په 13مه وژل شو او تر هغې وروسته په دې اړه په پاکستان کې په مختلفو ښارونو کې مظاهرې وشوې او له حکومت غوښتل شول چې په دې اړه انصاف ورکړي. د پاکستان سپریم کورټ درې کسیزه جرګه د قصور د زینب په ګډون په اوو نورو جنکو د تیری او د هغوی د وژنې د مقدمې اورېدنه کړې ده. پرون په لاهور کې د پاکستان سپریم کورټ د چیف جسټس ثاقب نثار په مشرۍ درې کسیزه بینچ د اورېدنې په مهال د ګډې پلټنیزې ډلې مشر هم خپل رپورټ وړاندې کړ. اورېدنې ته د زینب او د هغو اوو جنکو د کورنو غړي ورغلي وو چې د 2015 کال وروسته په قصور کې وژل شوي. پولیسو د جنوري په 9مه په قصور کې د زینب مړی موندلی و او د دې وروسته په پاکستان کې په مختلفو ښارونو کې مظاهرې وشوې. له حکومت وغوښتل شول چې د زینب وژونکي دې ونیول شي. له خیبر جنسیت څخه د قومي اسمبلی غړی شاید جیګل پردی وایي هیله لري چې د پاکستان سینټ به هم ډیر ژر قبایلي سیمو ته د عدالتي واک غځولو قانون منظور کړي. د پاکستان قومي اسمبلی د جنوري په 12مه د سپریم کورټ او های کورټ اختیار تر فاټه د غځولو د قانون منظوري ورکړې وه. شاید جیګل پرون په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
ان شاء الله تعالی چې سنډ اجلاس په 22 تاریخ باندې راغسته شوې ده او چیرمن څخه خدا وعده کړی چې موږ په 22 باندې دا بل پاسو کایا به په 22 پښی کې په 22 نوې ځات نه ځات 23 ته بلاش.
شاجیګول افریدی زیاته کړه امکان دی چې د پاکستان په خوانی وزیر اعظم نو شریف په 4 فروری پیښور ته د دورې څخه مخکې د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې د قوالی سمو د نمندګانو څوکیو په اړه بل منظور شي. د افغانستان امنیتي چارواکي وایي د کابل پر انټر کانټینټل هوټل د تیرې ورځې په برید کې د وژل شو شمېر لږ تر لږه 150 ته رسېدلی دی. د افغانستان د روغتیا وزارت وان وحید مجرو پرون وویل چې روغتونونو ته 19 مړي وړل شوي دي. چارواکي وایي په وژل شوو کې 14 بهر ملکیان هم دي خو یو امنیتي چارواکي وایي د وژل شو شمېر لږ تر لږه 150 دی چې پکې د هوټل عمله مېلمانه او دوستوالو ضد په عملیاتو کې برخه اخیستونکي امنیتي سرتیري شامل دي. په یاد هوټل د جنوري په 16مه ناوخته وسلوالو برید وکړ. طالبانو د دې حملې ذمواري منلې ده. بلخوا پاکستان د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د دغه برید غندنه کړې ده وایي چې په دې غمجنه پیښه کې افغانانو سره شریک دي. تازه خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د امریکا سینیټ نن دغه هوا د وخت مطابق تر غرمې پورې د وفاقي حکومت په لنډ مهاله بودیجې رای اچول ځنډولې دي. د امریکا وفاقي حکومت لغې وروسته بند شو چې کانګرس او سپینه ماڼۍ پر دې بودیجې یوې معاهده ته په رسیدو کې پاتې راغلل. ټاکل شو چې د وفاقي حکومت د لنډ مهاله بودیجې لپاره به د امریکا په وخت د جنوري په 2 د شپې 1 بجې رای واچول شي، خو دا پرون لغې وروسته وځنډول شو چې د امریکا د ریپبلیکن او ډیموکرات ګوندونو غړي د یوې معاهده په حق له سره سلا نه شول. دا تر دې مهاله د مشال رډیو خبرونه.
دا مشال ریډیو د اردوونکو پروانه یو ساته خبرونه کی اوري. د سند صوبې د پولیس محکمې د هغو پولیس افسرانو د نیولو پریکړه کړې چې د جنوري پر 14 په کراچۍ کې په یو مبینه پولیس مقابله کې د یو وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود د وژلو تور پرې لګېدلې. د مسعود پلار وایي زوی یې بې ګناه
د ټوپک نه داخل دی، توپانچا ورسره نه وه، چاړه ورسره نه وه، دا شهید دی بې ګناه.
د پاکستان سپریم کورټ حکومتي پرټنیزې ډلې ته امر کړی چې د قصور د زینب په ګډون په وو نورو نجونو د تیري او د هغوی د وژنو په اړه بشپړ رپورټ زر تر زر عدالت ته وړاندې کړي. په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو یو فعال وایي د هیواد حکومتونو د ماشومانو د خوندیتوب موضوع ته هغه رنګ چې لازمه وه پام نه دی کړی.
حکومتونه چې کوم هغوی د ماشومانو د تحفظ د متلولو ته دومره خاص اهمیت هم نه ورکوي.
او د دې ونه د سولې پر لور پرونه کې د افغانستان حکومت د یو ویان خبرې وکړي.
پاکستان کې طالبان موجود دي، اما په رهبری ده او اما په پاکستان دي.
ټولنا او سخدریزي خبرونه هم لرو. هیله دا اوریدو ته لمشال رادیو سره اوسئ. او د همولنۍ موجود سند صوبې د پولیسو والا چارواکو پرون په کراچۍ کې په یوه غونډه کې د هغو پولیس افسرانو د نیولو پریکړه کړې چې د جنوري پر 14 په یوه مبینه پولیس مقابله کې د نقیب الله مسعود په نوم د یوه وزیرستاني ځوان د وژلو تور پرې پورې دی. د نوموړي تر وژنې وروسته د پاکستان په یو شمېر ښارونو کې خلکو مظاهرې وکړې او د کراچۍ د پولیسو د یوه مشر افسر راو انور د نیولو غوښتنه وکړه. بل خو د نقیب مسعود کورنۍ هم کراچۍ ته تللې چېرته چې باغوی پولیسو ته خپل بیان ورکوي. د پولیسو نیول شوي مشر افسر راو انور بیا پر د نقیب د وژلو لګېدلي تورونه رد کړي دي. فرخنده اسد معلومات راکوي.
د سند صوبې د پولیسو محکمې په کراچۍ کې د نقیب الله مسعود د وژنې په تړاو د ملیر سیمې د پولیسو د پخوانی مشر راو انوار د نیولو فیصله کړې ده. دغه فیصله د اتوار پر ورځ په کراچۍ کې په یوه مهمه غونډه کې شوې ده چې مشري ډی آی جی ثناء الله عباسی کړې ده. بلخوا په کراچۍ کې د وژل شوي نقیب الله مسعود کورنۍ نن پولیسو ته خپل بیان ورکوي. په دې لړ کې د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین مسعود تېره ورځ د جنوبي وزیرستان مکین ته د پولیسو دوه ګاډي استولي وو چې د نقیب اپلار او ځینې غړي کراچۍ ته روان کړل. د 20 مسعود مړی په مکین کې خاورو ته سپارل شوی دی. هغه د کراچۍ د ملیر سیمې د پولیسو د پخوانی مشر راو انوار په مشرۍ په یوه مبینه پولیس مقابله کې د جنوري په 14 وژل شوی وو. بلخوا د سند صوبې د پولیسو مشر د جنوري په 6 راو انوار د نقیب مسعود د ماورای عدالت وژنې په تور کې له خپلې چوکۍ لرې کړ. د نقیب مسعود د وژنې خلاف د پاکستان په ګڼو ښارونو کې مظاهرې هم شوې. د پاکستان ایکسپریس ټریبیون رسپان لیکي د ډی آی جی ثناء الله عباسی په مشرۍ کې په دغه غونډه کې دا فیصله هم شوې ده چې د ملیر سیمې د پولیس ټول مشران به بدلوي. او زیاتوي ثناء الله عباسی دا هم ویلي دي چې پولیس غواړي د نقیب مسعود له کورنۍ سره زر تر زره خبرې وکړي او د هغوی بیان ریکارډ کړي. په دغه غونډه کې دا فیصله هم شوې ده چې د راو انوار په شمول به هغه ټول پولیس چارواکي گرفتاره کولای شي چې په دغه پولیس مقابله کې شامل وو. سند پولیس محکمې په یو خبر پاڼه د جنوري پر 6 ویلي وو چې د نقیب مسعود د وژنې د پلټنو په اړه جوړې کړل شوې کمیټې د سند صوبې د پولیسو مشر آی جی خواجه ته په لیږل شوې رپورټ کې لیکلي وو چې د دې پیښې د بې طرفه پلټنو لپاره باید د ملیر سیمې د هغه وخت ایس ایس پی راو انوار له خپلې چوکۍ لرې کړل شي. 20 نقیب مسعود د جنوبي وزیرستان د مکین اوسیدونکی وو. څوک چې د راو انوار په مشرۍ د پولیسو له یوې ډلې سره په مبینه پولیس مقابله کې د جنوري پر 14 وژل شوی وو. د نوموړي تر وجنې وروسته راو انوار رسنه او تا ویلی وو چې نقیب مسعود د تحریک طالبان پاکستان غړی وو. خو د نقیب مسعود کورنۍ دغه تورونه نه مني او وایي چې هغه له هیڅ یوې وسلوالې ډلې سره هم تړاو نه لرلو او کراچۍ ته د روزګار لپاره تللی وو. هلته دکانداري کوله. د نقیب مسعود ځینې ملګري وایي هغه غوښتل چې یو ماډل جوړ شي او زیاتره وخت به یې په فیسبوک خپل عکسونه هم شریکول. هغه په خپل فیسبوک پاڼه په زرګونو فالوورز هم لري.
فرخنده اسد په کراچۍ کې د جنوري پر 14مه د پیو مبینه پولیس مقابله کې د جنوبي وزیرستان د وجل شوی ځوان نقیب الله مسعود پلار وایي زوی د جنوري له درېمې نیټې راځي ورکو او له کورې 15 لک روپۍ هم وړوي چې په کراچۍ کې په ځان ته دکان خلاص کی. محمد خان وایي زوی له هیڅ یوې وسلواله ډلې سره تعلق نه لرلو. له نوموړي سره د ډیوا رادیو خبریال عدنان بیټنی مرکه کړې ده.
تین تاریخ نه په 13 تاریخ باندې لکه چې اندازه خلته ولګه دا موته بیان وا په 16 تاریخ موته دا اندازه ولګه دا چې اچ کړه هدا مړیا هدا
د نکی په والا باندې اوس متضاد خبرونه راځي. راو انوار وایي چې هغه په طالبانایزیشن یا ملټن اکټیویټی چې په هغه چې لاس وهنه لرله دلته چې تاسو کام تاسو په خپل باندې هغه به ګناهي ثابتوي. خلوش کې دا غږ ون په والا راته وایي تا خو زوی و تا غسر وخت سره تر شوی او هغه سره ماشوم وو
ګوره هغه د وسپوره دا تاسو ماشوم وو چې زوی یې چې دا ټوپک نه دی اخستای کابل چا نه ورکړه دا چې ته واخله چې پټو ده وباسله څه شي وي د ټوپک نه اخستای ته پنچا ور سره نه وا چاړه ور سره نه وا په یو ټیم کې یدغ نه کی ومو ته وځه ته لالکا پلورا لالکا ته څومره ستر سړای مو دا د کوم شریک اوله د مور دنج زدم راستر سړای یم چې ته نه وینې د وجنا زد نه وینې تر ورشه یا مور دنج زدار ستر سړای چې زم مرس وزیر ما سیندو پم بوز جوړي درو ته ول دا خط په معنا کسرې مور دنج ویله کسرې د وجه زم مرس دیو په مو باندې ټول پاکستان وځړي نرمور دان تم از یای زده پلور دا دان د ما ناکی بخوا وفاداری مو ته په و سړی ته مې کانزل وکړي د وجه دا ما کا د پاس پینا کپڑا داغ لګي مور ته خو ګرام ته یی د سترن سجا ګرام سړی ته خو خام خام باد ویل شي غصه په سړا د وجه نه بل چ غصه در سره کو ته وفا در سره کا
یو خو د نوم په حوالہ باندې وای د کیږي چې د نوم څو اغا نسیم الله وو او د نکی بولا نوم استعمال ولای د دې څه وځه
دا دا چې کام و د خپل مور نکی بولا بولا نکی بولا منا الله یالا بندا موتا دغه خواند رکو ناسیمولا ناسیمولا موتا خواند رکو مو ناسیمولا بوله خپل نور نکی بولا بولستی دغه مو کلی خلک ها ډیره نکی بولا بولا ډیره ناسیمولا بولا او پر شناختی بوندې دغه نوم بیا ناسیمولا دی یا د دویلین دی یو نایل نامی یو الین نامی یو بچکای دی اتف نامی جی دا دریو بچون یو ودان غام خود ار سړی دروځای نکی بولا خو ډیر خایستا سړی و دنیا لیدلای و خو دا غام خو د مونږه د پاکستان چې څومره نرشه دي یا دا غام یو وخصه دی زام په خوشحالی کې پاته سول د غام ور وخست او زه خوشحال پدې یم چې دا شهید دی به ګناو په دا شهیدی باندې خوشحال او د پاکستان د خلک په قربانی باندې خوشحال په جذبه خوشحال.
په کراچۍ کې د جنوري پر 14مه په یو مبینه پولیس مقابله کې د وزیرستان د وجل شوی ځوان نقیب الله مسعود لپلار محمد خان سره مو د ډیوا رادیو د خبریال عدنان بیټنی مرکه اوریده.
دا مشال رادیو ده.
د جماعت اسلامي مشر پر حکومت غږ کړی چې د جنوبي وزیرستان د ځوان د وژنې پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړ کړي. سراج الحق تیر ورځ په کراچۍ کې د نقیب الله مسعود تر دعا وروسته وویل دوی حکومت ته 10 ورځې وخت ورکوي. که تر هغې پورې اقدام ونه شو نو بیا به جرګه کوي او د راتلونکي کړنلار به ټاکي. هلته د سند د واکمن پیپلز ګوند مشر ویلي د مسعود د وژنې په قضیه کې نیول شوي پولیس افسر ته په مقدمه کې د خپل دفاع پوره حق دی. تفصیل پامیر ساحل راکوي.
د جماعت اسلامي مشر د کراچۍ په سوراب ګوټ کې د جنوبي وزیرستان نقیب الله مسعود لپاره دعا وکړه او بیا ویل چې هیڅ قانون د هیڅ کس د وژنې اجازه نه ورکوي.
پولیس کا یہ اختیار نہیں ہے.
اس قانون کی پولیس دا واک نہ لری چھ ملزم ونسی او حمل تھیولی دا پولیس دا کار دے چھ مشکوک کس ونسی او پستلی رشت ساتونو کی عدالت تا اڑان دکڑی
24 گھنٹوں کے اندر اندر عدالت میں حاضر کر.
دا جنوری پر 14 پ کراچی کے دا ملیر دا سیمے دا پولیس و مشر راو انوار ویلی ول چھ پنخطا کیے دا تحریک طالبان پاکستان دری غڑی وجلی دی. دا ویلی ول چھ دا نقیب اللہ اصلی نم نسیم اللہ دے چھ دا طالبان غڑی وو. خو پر ټولنیزو رسنیو عدالت ته تر وړاندې کولو مخکې د خلکو د وژنو پر ضد د کیمپین او بیا د پاکستان په یو شمیر ښارونو کې د مسعود د وژنې پر ضد د مظاهرو له کبله د سند حکومت د پیښې پلټنو لپاره کمیټې جوړه کړه. البته سراج الحق پر حکومت غږ وکړ چې د مسعود د وژنې په اړه د عدالتي کمیشن جوړ کړي او رپورټ دې د سپریم کورټ مشر قاضي ته وړاندې کړي. د ویل حکومت د روانې میاشت تر پای پورې د مسعود د کورنۍ او قبیلې خلک مطمئن کړي.
حکومت ته لس ورځې وخت ورکو. په دې لس ورځو کې داسې کاروایی غواړو چې ورسره د نقیب مسعود د قبیلې او خاندان خلک مطمئن شي چې حکومت اقدام وکړ او عدالتونو فیصله وکړه.
د جماعت اسلامي مشر سراج الحق زیاته کړه چې که حکومت یې غوښتنه ونه منله نو د جنوري پر 1 په کراچۍ کې د ټولو قانونو د اوسیدونکو لویه جرګه وربولي او خپله کړنلار بټاکي. هلته پولیسو د مسعود مور او پلار کراچۍ ته وربللي چې پلټنی نیزه کمیټی یې نن بیان واخلی. خود نقیب مسعود د کاکا زوی ډان نیوز ټلویزیون ته وویل چې دوی له امنیتي خطر سره مخامخ دي. تر دې وروسته کمیټې د پوره امنیت ډاډ ورکړ. د مسعود د وژنې په تړاو د سند حکومت د ملیر ایس ایس پی راو انوار ماتل کړی دی، خو په صوبه کې د واکمن پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری پرون خبري غونډې ته وویل انوار د خپل دفاع پوره حق لري. دوی وايي هغوی باید دا حق ولري. پلټنی شوی دی، اقدام هم شوی، خو هغه باید د مقدمه له بهیره تیر شي. نو هغه په پاکي او رڼي مقدمه کې د خپل دفاع پوره حق لري. زه غواړم چې په هر قضیه کې باید قانون حاکم وي او مقدمه له قانون سره سم پر مخ لاړ شي. بلاول زرداری عدالت ته تر وړاندې کولو مخکې د وژنو غندنه وکړه او پر وفاقي حکومت یې غږ وکړ چې د دې ډول وژنو د مخنیوي لپاره دې اقدامات وکړي. په عین وخت کې پرون په چمن کې هم د 20 نقیب مسعود د وژنې پر ضد مظاهره شوې.
دا مشال تر سنگو سے، دا سحر لنه هو، دا ما خام تر شپگو.
د پاکستان د سپریم کورټ درې کسیز جرګه غوښته د قصور د زینب په ګډون پر وو نور انجنونو د تیری او د غوی د وژنې د قضیې اوریدنه وکړه. پرونه اوریدنې ته د ښکار شو ماشومان د کورنۍ وغړي ورغلي ول او د ګډې پلټنې ډلې مشر په خپل رپورت هم وړاندې کړ. عدالت پرټون کو تامر وکړ چې په بیلابیلو طریقو د تحقیقات وکړي او دوی ته د زر معلومات ورکړي. تفصیل بیا هم له پامیر ساحل.
پرون په لاهور کې د پاکستان د سپریم کورټ د مشر قاضي ثاقب نثار په مشرۍ درې کسیزه جرګه له خپل طرفه یا د سوموټو نوټس پر اساس پر اتکلنې زینب د تیری او د هغې د وژنې د قضیې اوریدنه وکړه. په اوریدنه کې د زینب کاکا او د اووه نورو هغو نجونو میندې او پلرونه موجود ول چې له 2015 زیږیز کال راهیسې په قصور کې تر تیری وروسته وژل شوي وي. د جنوري پر 9 په قصور کې پولیسو د زینب مړی وموند او وی ویل چې تر وژنې مخکې پر هغې تیری شوی و. زینب د روانې میاشت پر 3 تښتول شوې وه. پاکستانی رسنۍ وایي د سپریم کورټ اوریدنې ته د ملتان د پولیسو سیمه ییز او د ګډې پلټنې ډلې مشر محمد ادریس خپل رپورټ وړاندې کړ او ویل چې د 2015 زیږیز کال له جون راهیسې د تیری او وژنو 8 پیښې شوې دي. د ویل د زینب په وژنه کې د ککړ کس ډي این اے لري او تر اوسه یې د 800 مشکوکه کسانو د ډي این اے معاینه کړې خو ملزم ته لا نه دي رسیدلي. قاضي منظور ملک د ګډې پلټنیزې ډلې مشر ته وویل یوازې د ډي این اے پر معاینو د تکیه نه کوي، ځکه چې د پلټنو یا تحقیقاتو نورې طریقې هم شته. د سپریم کورټ درې کسیز جرګه په خپلو سرګندونو کې د زینب د وژنې غندنه وکړه. د پنجاب صوبې د قانوني ازموینو یا فورنزیک څانګې مشر ډاکټر طاهر اشرف عدالت ته وویل چې دوی په ښار او کوڅو کې د لګېدلو کیمرو ویډیوګانې لیدلې دي، خو په هغو کې دا نه معلومیږي چې آیا پکې ښودل شوې نجلۍ واقعي زینب ده او که بل څوک. دې ته په کتو جرګګۍ اشرف ته د 2 وخت ورکړ او ورته یې امر وکړ چې په همدې موده کې دې پوره معلومات ورکړي. قاضیانو زیاته کړه چې که په 2015 زیږیز کال کې د قصور ښار پولیسو اقدام کړی وای نو پر 8 ماشومانو به تیری نه کېده او هغوی به نه وژل کېدې. د اوریدنې پر وخت د ښکار شوي انجونو د کورنۍ غړو له عدالته د چټک انصاف غوښتنه وکړه.
د پامیر ساحل پر رپورټ کې مو د پنجاب په قصور ښار کې پر زینب نومې ماشومې د جنسي تیری وروسته د هغې د وژنې په اړه د سپریم کورټ د اوریدنې په هکله معلومات اوریدل. له دغه پیښې وروسته د خیبر پختونخوا په شمول د پاکستان په نورو سیمو کې هم پر ماشومانو د جنسي تیری پیښې رپورټ شوي دي. دا چې د دې علت څه دی، دا پوښتنه زموږ همکار عبدالحی کاکړ د ماشومانو د حقونو له یو فعال ارشد محمود څخه په دې مرکه کې کړې.
دا خبر ہے کہ مخکې په دې واقعیات دمرا رپورٹنگ نه کیږي، خلک چې کوم دي راځي په دې باندې دمرا خبره نه کول. اوس ورو په معاشره کې دا شعور او آگاهی را روانه ده. خلک چې کوم دي نو هغه تاسو کوم مسله راشي نو راپورته کی مخکې ته راوځي پولیس کنسیڈر شي او دې بیا تم ځای لري دا وی پتهولي هغه واقعيات چې کوم دي نه راه هاي لایک کیږي مخکې په مقابله کې اوس زیات باقي دا مسلې چې دي دا خوشتلې خو تر اوسه پورې تا هم یو ټینډنسي وا چې خاص توګه باندې د ماشومان خلاف چې کوم جنسي تشدد دی دا واقعيات په خلکو پټ ساتل یا مخکې ته نه راوستل.
او ارشد محمد صاحب دا خلک غواړي چې دا خبرې پټې کی که د پاکستان د میډیا یا د ادارو دې طرف ته خاص رجحان یا غو خواته توجه نه یې کنه
نه خلکو به هم پټ ساتلې او د میډیا یا سیاسي ټولنو بزوم یا حکومتونو چې کوم اغي د ماشومان د تحفظ د مسلو له دومره خاص اهمیت هم نه ورکو او یو د اوسن دا د رشته وچ ته وایي چې د جنسي تشدد یا اوس د انسس دا واقعیات شوي دي په کوم کې چې د خپل نږدې رشتې پلار یا رو یا هغه د ماشومان جنکو په جنسي تشدد کې ملوث دي. دا دغري واقعیات په دې سلور او تیر ورځو کې رپورت شول په میډیا کې. نو اوس هم دا چې خلک څه جاري وي چې ناجي مون خدا خو اسلامي معاشره ده او د اسلامي مونږ څخه او دلته کې زمونږ دغه سره ماشومان سره داسې بالکل نه کیږي دا چې کوم دی نو هسې خبرې وي. نو دغه مسله وته اوس پورې خو اوس کوم دی په دې خبره باندې زیات خلک پوهېږي لګیا دي ورو چې مونږ دا خبرې نورې پټول پټې نشو کې خوده او دا زمونږ ماشومان په مفاد کې بهتره خبره نه ده.
دا د ماشومان پر ژوند باندې په مستقبل کې آیا د دې بیا ډیر زیات جوړ اثر وی کڅنګ
د دې ډیر د فراتی په ماشومان باندې په دا د ماشومان کې چا سره چې دا څه واقعیت شي د په هغه کې هم دا خدشي چې څه کې داسي چې هغه بیا چې په خپل هم چې لوی شي نو قدرت معاملہ چې ملوث دي. څنګه نیول پکار
څنګه پکار دی یعنی مستقله څه حل دی د تاسو خو چون کې به دې کارم کوي ډیر
د دې چې حل دی چې نن سره په دې حوالے سره قوانین هم شته ادارې هم شته خو څنګه چې موضوع په هغه باندې توجه نشته یا هغه تر څو د حکومتونو خیال نه لري لکه مثلا نن سره د خیبر پښتونخوا د ماشومانو د تحفظ اکټ د 2010 دا د ریډ لا خبر پښتونخوا چایلډ پروټیکشن اینڈ ویلفیر کمیشن جوړ شو په 2011 په ځینو کې چایلډ پروټیکشن یونټ په کار کې خدای نشته او کمیشن جوړ شو دی او لاري وجه دا ده چې د دې لپاره بجټ یې لوکیشن کې چې دا ادارې جوړ شي او په مخنیوي باندې کار وشي کم کې چې بیا په کلو کې په کمیونټیز کې د کار کولو ضرورت دی چې هر تاسو خپل ماشومان بچ کوي څنګه او دا چې بیا والدینو سره د کار کولو ضرورت دی.
په پاکستان کې د ماشومان د حقوقو لپاره فعال ارشد محمود سرمو د عبدالحی کاکړ مرکه اوریده.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د پاکستان قومي اسمبلی د جنوري پر 12مه د یو قانون منځورولو په ترڅ کې قبایلی سیمو ته د هیواد د اعلی عدالتونو اختیار وغځاو. په قومي اسمبلی کې د خیبر جنسا د خلکو استاد حاجی شاجی ګل پریده هیله مند چې سینټ په هم ډیر زر د قانون منظوري ورکړي. له نوموړي سره بیا هم زموږ همکار عبدالحی کاکړ مرکه کړې ده.
ان شاء الله تعالی چې سره اجلاس په 22 تاریخ باندې راوځي شوې ده او چیرمن سے خدا وعده کړی چې موږ په 22 باندې دا بل پاسو کایا په 22 پښی کا په 22 نوې ذات نه زیات 23 تا بلاش خپل غرض اشرف ته هغه دا لري چې امید دی ان شاء الله تعالی چې په بل هفته کې د سی سی ای میټینګ راوځي شي چې په کم کې به څلور وړه وزیرانه او وزیرانه سی پی چې کم 3% ان اف سی دا هغه چې د موږ صبحی خیبر پښتونخوا طرف نه الریډي تا لیټر شوې چې کم ایسه په موږ راځي موږ یې مړو نو زرداری سے وادم کړي وا او په دې کې خپل فاطمه انکار نشي کولای. د نو شریف چې کوم خبره ده هغه په 1 جنوري باندې چې کله کال نو کې دوم بیان راغله او اوس په 2 فروری باندې 4 فروری باندې خبر تر روان دي. نو زموږ د امید دی چې ان شاء الله د 4 فروری نه مخکې د صوبایي اسمبلی سیټونو بل
هم دې ته زر اعظم یسب دې ته زر اتلم. یعنی دې کې سوال دا دی چې دا خو فټای ساتو پاواله کدا سینټ دا قانون پاس کی د سپریم کورټ های کورټ دا خپل ځای خبره ده خو په اساس تو رپورت کې خو نورې کیسیم ویل کې د خیبر پښتونخوا زم کېدل نو هغه کې څه خاص پرمختګ خو نه دی سوی
هغه کې خاص پرمختګ دا شوی دی چې نواز شریف په 1 جنوري خبره کړې او اوس په 4 فروری باندې نواز شریف په خبرته جلسه ته روان دي چې تر کومه پورې زموږ معلومات دي چې 4 فروری نه مخکې
دا ان اف سی فیصلن د د د د حکومت کی د چې کم دی د پارٹی سره تعلق دی د پارٹی مشر دی او ور سره زموږ تام امید شته ان شاء الله تعالی چې په دې هفته کې د بلوچستان حکومت په طرف نه ریکوزیشن راشي د صوبایي اسمبلی سیټونو د زیاتېدو نو په هغه کې مونږ سره دا وعده کړې ده سپیکر صاحب چې مونږ به پکې د پاټا والا چې کوم د صوبایي اسمبلی سیټونه دي هغه به پکې شاملو او غالباً د خیبر پختونخوا حکومت د صوبایي اسمبلی سیټونه نه زیاتوي هغه په خپله کې په صوبا کې دننه په همدغه زړو سیټونو باندې کی لیمیټیشن وکړو نو ان شاء الله تعالی چې د صوبایي اسمبلی امندمنت په امکان دی چې اوس کوم سیشن شروع دی چې په تا کې وشي کنه ان شاء الله په 4 فرمری بناو شریف تفصیلی اعلان تلته جلسه کې کوي
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د خیبر جنسې د خلکو لاستازي حاجی شاجی ګل افریدی سره مو د عبدالحی کاکړ مرکه اوریده
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
له پاکستان خبریدونکو ډیلی ټایمز رسپانې په اسلام آباد کې د مشال رادیو د دفتر پر تړلو اداري خبر کړی او د کورونا چار وزارت دا اقدام یې غندلې په اداري کې راغلی مشال رادیو د سختریزو وسلوالو د پروپاګاندا د مخنیوي لپاره هغه محل کار پیل کړو چې وسلوال په غیواد کې زیات فعال ول رسپانه وايي د پاکستان ریاست په کار دی چې خپل مسولیت وپیژني او په هغه ځایونو کې عملداري به حاله کړي چې پکې وسلوال فعال دي پامیر ساحل د لیکنې مهمه برخه وروي
له پاکستان خبریدون کې ډیلی ټایمز لیکي په هغه هیواد کې انتخاباتو ته شپږ میاشتې پاتې دي او داسې ښکاري چې یوازې غیر دولتي عناصر د انتخاباتو د نتیجو پر بدلولو واک نه لري ځکه چې په پاکستان کې پر خپلواک رسنیو روان بریدونه زیات شوي دي ورځپاڼه وایي د جمعې پر ورځ د کورنیو چارو وزارت د امنیتي اسټابلیشمنت یا ادارې په سپارښتنه د مشال راډیو دفتر وتاړ د ورځپاڼې په خبره کې دی چې دا د بدل اخیستو یو اقدام وي ځکه چې کله امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پاکستان پوځي مرستې بندې کړې نو هغه هیواد هلته د امریکایي رسنیو پر رسایې او فعالیتونو حمله وکړه مشال راډیو د آزاد اروپا د راډیوګانو د کورنۍ برخه ده چې امریکایي کانګرس یې تمویلوي ډیلی ټایمز وایي د پاکستان د کورنیو چارو وزارت اقدام غندي ورسپان علی کی کله چې د دود شوی مفکورې په اړه د پښتنو کولو موضوع وي یا د پاکستان پر پوځي اسټابلیشمنت ته انتقاد خبروي نو دوی د خبريالانو د ساتنې له کمیټې سی پی جی سره هم نظر دي چې دا ډول اقدامات د رسنیو ازادۍ ته مستقیم ګواښ دی د ورسپانې په ادارې کې راغلي داسې ښکاري چې د کورنیو چارو وزارت دا ځانګړی اقدام له دې تور پورې کولو سره کړی چې مشال راډیو قصدن پاکستان د ترهګرۍ مرکز ښي او وایي هلته د وسلوالو پټن ځایونه دي ادارې وایي د پاکستان دولت باید د خپلو لګولو تورونو مسؤلیت یا ذمهواري ومني ځکه چې مشال راډیو په 2010 زیږیز کال کې په هغه هیواد کې د ملا راډیو یا د وسلوالو او سختدریزو د راډیوګانو د پروپاګاندا د مخنیوي لپاره کار پیل کړ ادارې زیاتوي د همدې راډیو او د دې کارکونکو پر ضد تحریک طالبان پاکستان فتواګانې خپرې کړې او دای دښمن راډیو بللې نو کله چې نا دولتي کسان او وسلوال د هیواد ځینې برخې نیسي نو دا د ریاست ذمہواری وي چې خپل عملداري بحاله او قائمه وساتي مشال راډیو د پاکستان د کورنیو چارو وزارت تورون رد کړي او د آزاد اروپا راډیو مشر تھامس کینټ په بیان کې سپینه کړې و چې راډیو له هیڅ استخباراتي ادارې سره تعلق نه لري
له پامیر ساحل مو د ډیلی ټایمز رسپانې د لیکنې مهم ټکی اوریدل په پیښور کې د ورځې 2:30 بجې شوریدونکو د خبرونو لنډیز د بشیر ګواخ نه اورو
د سند صوبې پولیسو محکمې په کراچۍ کې د نقیب الله مسعود د وژنې په تړاو د ملیر د پخواني پولیس افسر راو انور د نیولو فیصله کړې ده نقیب مسعود د راو انور په مشرۍ په یو مبینه پولیس مقابله کې د جنوري په 12 وژل شوی او په 13 یې مړی موندل شوی و د پاکستان د سپریم کورټ درې کسیزه جرګې د قصور د زینب په ګډون په اووه نورو جنکو د تیوري او د هغوی د وژنې د مقدمې اورېدنه کړې پرون لاهور کې د پاکستان سپریم کورټ د چیف جسټس صاحب انصار په مشرۍ درې کسیزه بنچ د اورېدنې په مهال د ګډې پلټنیزې ډلې مشر هم خپل رپورټ وړاندې کړ له خبر ایجنسۍ څخه د قومي اسمبلی غړی شاجی ګل افریدی وایي هیله لري چې د پاکستان سینټ به ډېر ژر قبایلي سیمو ته د عدالتي واک غځولو قانون منظور کړي نوموړي پرون مشال ریډیو سره خبرې کړي د افغانستان امنیتي چارواکي وایي د کابل پر انټر کانټینټل هوټل د وړمې ورځې په برید کې د وجو شمېر لږ تر لږه ډېرو ته رسېدلی. بلخوا د افغانستان داخله وزارت ویلي دي چې په دې اړه یې پلټنې روانې کړې او د دغه هوټل ساتونکي نیولي دي. پاکستان دا برید غندلی. طالبانو د دې حملې ذمهواري منلې ده. په ننګرهار کې په یو برید کې د افغانستان د ننګرهار ملي ریډیو د دوه خبریالان زخمي شوي دي او یو ژورې وجه شوې. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤلیت او راخوګنی نن مشال ریډیو ته وویل چې دا پیښه پرون شوې ده او په دې اړه دوی پلټنې کوي. تر اوسه پورې چا د دې ذمهواري نه ده منلې. د امریکای سنیټ نن د دغه هیواد د وخت مطابق تر غرمې پورې د وفاقي حکومت د لنډمهالي بودیجې رایې اچول ځنډولې دي. د امریکې وفاقي حکومت لا وروسته بند شو چې کانګرس او سپینې ماڼۍ پر دې بودیجې یوې معاهدې ته په رسېدو کې پاتې راغلل.
د خبرونې په پاتې برخه کې اوریدونکو ستاسو لپاره مو دوه اونیز پروګرامونه ساتلي. اول ټولنه او سختدریزي او همداراز د سولې پر لور. اول درته ټولنه او سختدریزي پروګرام اورو چې جوړونکی یې احمد شاه اعظمي دی.
ټولنه او سختدریزي
د مشال رادیو په اونیزه خبرونه ټولنه او سختدریزي کې مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په تیر خبرونه کې تاسو په پاکستان کې د سختدریزي په وده کې د مذهبي ګوندونو پر رول بحث واوریدی. په پاکستان کې سختدریزي په بیلابیلو وختونو کې له بیلابیلو لارو وده کړې او ساحه یې پراخه شوې ده. په دې هیواد کې چې کله د سختدریزي ذکر کیږي نو دیني مدرسو ته هم ګوته نیول کیږي. ټولنه او سختدریزي روانه خبرونه کې پر دې بحث شوی چې پاکستانی مدرسو په دې هیواد کې د سختدریزي پر دود کېدو یا دې ته په وده ورکولو کې څه ونډه لرلې ده. په پاکستان کې د سختدریزي په وده کې بیلابیلو طبقو، ادارو او اشخاصو رول لوبولی او دې پدیدې ته وده ورکړې ده چې یو یې هم دینی مدرسې دي. په اسلامي تاریخ کې د مکې او مدینې راورسته په یو شمېر نورو هیوادونو کې مدرسې جوړې شوې چې دا لړۍ آن د هند تر نیمې وچې هم راورسېده. په هند کې په 1868 کال کې د دارالعلوم دیوبند تر جوړېدو وروسته یو شمېر نورې مدرسې هم جوړې شوې. کله چې په 1948 کال کې د هند نیمه وچه وبېشل سول او د پاکستان او هندوستان په نامه دوه هیوادونه د نړۍ پر مخ څرګند سول نو ځینې دینی علما پاکستان ته ولاړل او هلته د مدرسو په جوړولو لاس پوري کړ. دغه علماو په دارالعلوم دیوبند کې درس ورکاوه نو غوښتل یې چې د همغه نصاب پر بنیاد په دې سیمه کې هم مدرسې جوړې کړي. په پاکستان کې له پخوانیو مدرسو څخه یوه جامعه دارالعلوم حقانیه ده چې د خیبر پښتونخوا په کوړه خټه کې فعال ده. دا مدرسه په 1948 کال کې مولانا عبدالحق جوړه کړه چې بیا وروسته یې مشري د هغه زوی مولانا سمیع الحق ته ورترغاړي سوه. پر دې سربیره د پاکستان په پخوانی پلازمینه کراچي کې هم یو شمېر لوی مدرسې جوړې شوې چې یوه جامعه دارالعلوم کراچي ده چې مولانا محمد شفیع عثماني په 1950 کال کې بنسټ کېښو دی او اوس له بیلابیلو هیوادونو سره اړلرونکي په زرګونه کسان درس پکې وایي. په دې هیواد کې د مدرسو جال په 1980 لسیزه کې د پوځي واکمن ضیاءالحق په دور کې ډیر پراخ شو. دا هغه وخت و کله چې په 1990 کال کې د شوروي اتحاد ځواکونو پر افغانستان یرغل وکړ چې بیا وروسته ګڼ افغانان پاکستان ته کډه شول. څېړونکي او لیکواله ډاکټر عائشه صدیقه وایي چې هغه وخت له مدرسو د روزنتون کار واخیستل سو تر څو د زده کوونکو نظریاتي روزنه وسي او دوی استعمال کړل سي.
1980 مې د جماعت اسلامي او مذهبي جماعتیں ہیں
پنولہ سباتیام کال کې د جماعت اسلامي او نورو مذهبي ګوندونو په مرسته د پاکستان پوز او د امریکا استخباراتي ادارې سي اي اي د خلکو نظریاتي روزنه پیل کړه. په همدغه 1980 لسیزه کې په جنوبی پنجاب، خیبر پختونخوا او نورو سیمو کې مدرسې جوړې شوې. که څه هم مدرسې په خوام په پاکستان کې وي خو زیات اړتیا په دغه وخت کې پیدا شوه. بلکې پاکستان خو د 1950 کال راهیسې د افغان جنگ سالارانو د روزلو لړۍ پیل کړه. نو دغه وخت راهیسې دا اړتیا پیدا شوه چې په مدرسو کې دوی او پارول شي او د دوی روزنه وشي چې دوی د جهاد خواته مایل شي.
پر افغانستان د شوروي اتحاد تر برید وروسته یو شمیر غربي او عرب هیوادونو د شوروي اتحاد د غځیدونکو نفوذ د مخنیوي لپاره د پاکستان له لارې د افغان مجاهدینو مرسته کول. د عوامي نېشنل ګوند مشر سیاستوال او د پاکستان پخوانی سېنېټر افراسیاب خټک وایي چې په دې دور کې داسې مدرسې جوړې شوې چې له پخوانیو هغو یې توپیر درلودي.
یو خدا ده چې د افغانستان جن د مخ کې چې کوم مدرسې پاکستان کې وي هغه ډېرې ښې مدرسې په دې وي چې هغه کې صرف ساده کار او مذهبي تعلیم دی ورکول. څوک چې کله کې پیدا شوې دي خپل کلی کې زیږېدلی، کله کې چې کوم خلک زیږېدلي دي نو ماشومانو به سبق چې دی هغه به جومات نه شروع کولو، الف بی بی وي، قاعده به ویله، سیپاره به ویله، قرآن شریف او بس دین به زده کړو. اوس چې کومې مدرسې عربونه راغلي نو دوی بیا د مشرق وسطا ایدیالوجي ګانې دلته راوست، نظریه سره سمس وهابیزم سلفیزم تکفیریزم دا دلته نه وو. زموږ چې ټولنه کې خلک زر کاله نه مسلمان خو دا کې شې نه وي، دوی ری تو اب پرامن تو باندې ژوند کولو او چې کوم د اسلام بنیادی عقیدې وي هغه یې منلې، خو دا دی چې کوم د جنګ او د جګړې کې شې دا نه وي پکې. خو دا نوې مدرسې چې راغلې عربونه دې سره دا انتهای پسندي راغله.
په پاکستان کې دا وخت د یوې اندازې له مخې 50,000 مدرسې دي چې شاوخوا 25,000 راجستر دي او پاتې نور یې پر خپل سر دنده پر مخ وړي. په امریکا کې په 2001 کال کې د سپتمبر د 11 تر ترهګریزو بریدونو وروسته چې کله دغه هیواد د ترهګری پر ضد نړیواله جګړه اعلان کړه نو سم دا وروسته په نړیوالو رسنیو کې داسې خبرونه خپاره شول چې په پاکستان کې ځینې مدرسې د وسلوال یاغیتوب مرکزونه ګرځېدلي او هلته زده کوونکو ته د سختدریزۍ او تشدد روزنه ورکول کیږي. په پاکستان کې د دفاعي چارو کارپوه خالد منیر وایي که څه هم ټول مدرسې داسې نه دي خو ځینې خپل زده کوونکي سختدریزۍ او جنگ ته هڅوي.
ټول مدرسې پکې نه دي انوالو، خو داسې مدرسې شته چې خلک ته ٹریننگ کوي دا کوي او چې څومره دا کې ڈی پی کا تاسو بیت المسود وګورئ یا کمال مسود وګورئ دوی د مدرسو نه راوتي کالجونو کې سبقونه نه ویلي او مدرسو رول پکې دا شته چې داسې خلک تیاری دغه موټیویشن ځکه چې مذهب ټول ورته شي نو هغه کې زرګونه راوځي طالبان چې دی طالب ار څوک ته او ملیټنٹ بیل د چې څوک جنگي چې دغه ده نو هغه کې څه پکې ایجاد پن لاټ شي دغه هم لاټ شو نو خمولا نم دی خراب مولا نم دی خو مدرسې دی خرابې مدرسې دی ار څوک په دهشتګردۍ کې نه دی دغه خدا حقیقت ته چې څومره ملیټنٹ شي دا هغه د مدرسو نه راوتی ده.
په پاکستان کې مدرسې د 50 تنظیمونو تر چتر لاندې کار کوي چې په لوی سر کې په سنی او شیعه کې سره ویشل شوی او بیا وروسته په سنی کې دننه سره تقسیم شوی دي. په سنی تنظیمونو کې وفاق المدارس العربیه د دیوبندی فکر، تنظیم المدارس اهل سنت د بریلوی فکر، رابطه المدارس الاسلامیه د ابو لالا مودودی د جماعت اسلامي فکر او وفاق المدارس السلفیه بیا د سعودي وهابي فکر تر اغیز لاندې کار کوي. پر دې سربیره د شیعه مسلک د مدرسو تنظیم وفاق المدارس الشیعه نومیږي. په دوی کې له ځینو تنظیمونو سره په زرګونو او ځینو سره په سلګونو مدرسې راجستر دي. که څه هم دا 15 واړه تنظیمونه د خپل مسلک پر اساس په مدرسو کې ځینې ځانګړي درسونه هم ورکوي خو په عین حال کې یوه اتحادیه هم جوړه کړې چې اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان نومیږي. لیکوال او څېړونکی ډاکټر عائشه صدیقه وایي چې پاکستانی مدرسې خپل زده کوونکو ته د مذهب یو ځانګړی تشریح بیانوي چې په نتیجه کې یې د زده کوونکو په ذهن کې د نورو فرقو په ضد فکر زیږي.
اگر وہ جہاد نہیں بھی سکھاتے تو اپنا فرقہ وارانہ جو
کچری مدرسې جہاد نه ورخی هم خو خپل فرقایي تشدد ضرور ورخی. دوی د ټولنې مزاج بدلوي. دوی په هغه توګه د مذهب درس نه ورکوي چې یو وخت په اسلامي تاریخ کې په دینی مدرسو کې ورخودل کېده چې تحقیق او روزنه بکیدا. دوی یوازې د ژبې په سر شیان ورزه کوي او د مذهب یو ځانګړی تشریح ورته کوي چې لکه بلې د زده کوونکو نظر د نورو ادیانو یا فرقو په اړه د تشدد بڑخ بلوي.
شدت پسندی کا اختیار کرتے ہیں.
په پاکستان کې سیاستوال او ټولنپوه شام بابر هم ورته نظر لري او وایي چې دلته په مدرسو کې د یو خاص فرقه او تشدد درس ورکول کیږي چې په نتیجه کې سخت دریزه او وسلوال پیدا کیږي. نو موري په مدرسو کې د پرمختللي نصاب پر اړتیا هم ټینګار کوي.
مدرسې خداسي پکار دي چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساينس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي. مونږ به چې د کومو مدرسو نه طالب علمان اوباسو صرف مذهبي تعلیم او هم خصوصا یو خصوصي فرقې تعلیم مونږ ورکو او بیا د شدت پسندۍ تعلیم ولا ورکو. دا خو مونږ یو داسې فوج جوړ کړی دی
چنن سبا کے کم نے مونږ ته تکلیف دے دے طالبان په شکل کې د فوج لګیا یو مونږ وینو شدت پسند په شکل کې دا وینو القاعده د سور ځان وینو
په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو لخوا وخت په وخت وسلوال او ځانمرګ بریدګر نیول کیږي چې دوی په وینا زیاتره له پاکستان ورځي. اتلس کلن میر احمد چې د لوګر ولایت اوسیدونکی دی او د قران حافظ دی په 2015 کال کې په کابل کې ونیول سو. نوموړی وای پاکستانی استادانو د ځانمرګ بریدونو ټول چلونه د کرم ایجنسی په محمدیه مدرسه کې ورښودلی و.
دولت فعلی کس یا مسلمان نیستن و د افغانستان امریکا
ما ته ول شل چې د افغانستان اوسنۍ حکومت مسلمان نه دی او دا چې افغانستان ته امریکا راغلی دا یا دا هیواد د امریکا په صف کې ولاړ دی نو باید ورشم او دوی په ضد جهاد وکم. دوی ډیر زیات تبلیغ راته وکړه چې زه بیا تیار شوم. دوی بعد د جنگ ویډیوګانې راخکاره کولې او د صحابه او کیسی او حدیثونه به راته وایي.
حدیث شریف بری مامي خان
پر دې سربېره یو بل ځانمرګ بریدګر د لسکلن بلال چې د کابل د سوربي ولسوالۍ اوسیدونکی دی افغان امنیتي ځواکونو په 2015 کال کې په کابل کې ونیوي. نوموړی وای د خپل ماما په هڅو د درس لپاره پېښور ته ولاړی او هلته د مفتي په مدرسه کې یو نیمه میاشت د ځانمرګ بریدونو روزنه ترلاسه کړه.
بابا جنت ته زه بس دا غوم په کافران کابل کې او ته به جنت ته پزی وزن نسوال. بابا جنت ته لاس بس کامیاب بس دو غس نه پیغام وکړي خوشاله مچ نیولې بس لمر غو بچ کړو. ریموت دو با دو ریموت وده یک کتی ما یک کتی خپل زړه دا ونسو چې یاري ځان والی زوم بس هغه به ریموت تلته.
بلخه په کراچی کې زده کړې ترلاسه کوونکی یو ځوان فیصل الرحمن وای چې اته کالې مدرسه وویل خو هیڅ د جنگ یا وسلو خبره نه درته کړې او نه هم جهاد ته هڅول سوې دي.
تر ننه پورې زموږ یو استاد مسته دا نه درا شولې چې وای دا ته بچا ده او کدا ماشین دی او کدا بل شی دی ادا دا تر چلی دی ادا دا تر چلی دی ادا بم دی ادا پلان شی دی په دا ټاپک باندې تر ننه پورې موږ نه راغلي. د دې استعمالې دا او د دې ترغیب ورکول خو لا خبره ده دا اسی پروپاګاندا د شپ مدرسې بسکیټ. ها ایو خبره درته کوم هغه ته بیا د مدرسې نوم نور کې وزیرستان او دیگر د عراق دي چې هم خپل هغه خپل وجرې جوړ کړي دي په هغه وجرو کې د دې شپه قاعده شهین کیږي هغه وجرو د دې هغه میډیا د مدرسې نوم کې او د مدرسې سره ظلم.
د پاکستان په شاري سیمو کې هم د ځینو مدرسو چلوونکي وای چې زده کوونکو ته د جهاد یا جنگ روزنه نه ورکوي خو د هغوی په زړونو کې د جهاد شوق او مینه پیدا کوي او دې خواته هڅوي. په دې کې یو په اسلام آباد کې لال مسجد یا سور جماعت هم دی چې خطیب یې مولانا عبدالعزیز دی. نوموړی وای په مدرسه کې د جهاد فضایل بیانیږي او په زده کوونکو کې یې شوق پیدا کول کیږي.
جب قرآن و حدیث میں جہاد کا ذکر آتا ہے اور اس کے فضائل آتے ہیں تو یقیناً جہاد
کلچے پو قرآن و حدیث کی دا جہاد ذکر او داغی فضائل رازی نو بیا یقیناً پا درس کی دا جہاد فضائل بیانی گی او دا دی شوق پزدکون کو کی پیدا کول کی گی. چرچے دا جہاد ارتیالی دل کی گی او علماء فتوہ ورکوی نو بیا زدکون کی پخپل اکار کی زمون د دینی مدرسو پر کچا د دوی روزنه نکېږي خو زمون کار یوازې قران او حدیث ورخودل دي او کوم شوق چې په قران او حدیث کې شته مون هغه په دوی کې پیدا کوو. نور کار د دوی خپل دي چې ځان په پوکړي او مخته کار وکړي
او سمجھکل اگې کام.
بلخوا د خیبر پښتونخوا په کوړه خټک کې د مولانا سمیع الحق په مشرۍ جامع دارالعلوم حقانیه د هغو مدرسو سر ګڼل کیږي چې سخت دریځي او جنگ ته د زده کوونکو د هڅولو تور پرپور کیږي. مولانا سمیع الحق د طالبانو پلار هم بلل کیږي او ګڼ وسلوالو طالبانو د نوموړي په مدرسه کې زده کړې کړي دي. د دې مدرسې ویاند مولانا محمد یوسف شاه دامنی چې له درس بشپړ کولو وروسته د دوی د مدرسې طالبان جهاد ته تللي خو د درسونو پر مهال هیڅ طالب د جنگ یا جهاد لپاره نه دی تللی. په پېښور کې د 2014 کال د ډسمبر پر 14 نیټه پر آرمی پبلک سکول له وسلوال برید وروسته د پاکستان حکومت د نېشنل اکشن پلان په نامه د ترهګري ضد قومي تګلاره اعلان کړه چې یوه نقطه د مدرسو رېجستریشن او اصلاحات هم ول. کته هم د حکومت پر دغه تګلار یو شمیر نیو کې هم سوي چې په صحیح یا بشپړ توګه نه د عملي کړي خو د پاکستان حکومتي چارواکو د دې هیواد قامیا اسمبلی ته په 2014 کال کې وویل چې تر دې دمه څه باندې 2500 غیر رجستر مدرسې تړلې دي. بلخوا د دې هیواد د سند صوبې امنیتي او استخباراتي ادارو صوبای حکومت ته ویلي چې په دې صوبا کې درې نیوي مدرسې له ترهګرو یا تربندیز لاندې ډلو سره اړیکې لري. د تنظیم المدارس اهل سنت پاکستان مشر مفتی منیب الرحمن وای چی حکومت دی د سختریزی یا ترهګری زده کړې ورکوونکو مدرسو مخنیوي وکړي، خو په عمومي ډول پر مدرسو دا ډول تورونه پوری کول سم خبره نه ده.
هم برملا کہتے ہیں آن دا ریکارڈ کہتے ہیں کہ اگر حکومت کے پاس
موږ پښکارا وایو کچیری له حکومت سره څه ډول ثبوت یا شواهد شته چې په یو مدرسه کې د ترهګرۍ زده کړې ورکول کیږي یا یې هڅونه کیږي یا ترهګرو ته پناه ورکول کیږي، نو د هغه خلاف دی اقدام وکړي. موږ خو د حکومت مخنیوی نه کوو، خو کچیری څوک وایي چې په مدرسه کې د ترهګرۍ تعلیم ورکول کیږي، نو مدرسه خو زه هم چلوم، زه خو د دې تعلیم نه ورکوم. نو د شک یا گنگوسی پر بنیاد تور پوری کول ښه خبره نه ده. نړیوالی او کورنی ادارې او استخبارات سره کچیر له دوی سره ثبوت وي، نو هغه ثبوت او شواهد دی راوړي او د هغه پرانا کې دی کاروایی وکړي، هیڅوک به اعتراض نه کوي. خو په عمومي ډول تورونه پوری کول زموږ په فکر په اخلاقي شری او قانوني توګه سم خبره نه ده
او قانونا هماري رائے میں درست نہیں ہے.
د پاکستان حکومت په وار وار په مدرسو کې د اصلاحاتو او نصابي بدلون خبري کړي، خو تر دې دمه په عملي توګه څه نه تر سترګو کیږي. د مشال رادیو روانه اونیزه خبرونه ټولنه او سختدریزي هم دومره و. دا چې په پاکستان کې د سختدریزي په واده کې تعلیمي نصاب څه رول لوبولې دي، دا به د ټولنې او سختدریزي په راتلونکي خبرونه کې واوري. یاد دې وي چې دا خبرونه تاسو د رادیو تر څنګ د مشال رادیو پر ویب پاڼه او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلی شئ. تر بیا مو زه احمد شاه زمي په مخه ښه کوم، سوکاله ژوند ولرئ.
او سوریدونکو د سولې پر لور خبرونه چې بشیر ګواخ یې جوړوي.
د سولې پر لور
په افغانستان کې حکومت د وسلوالو سره د سولې خبرو پیلولو هڅې پیل کړې دي. په همدې حال کې له پاکستانه خبرېدونکو ځینو مطبوعاتو لیکلي چې په قطر کې د طالبانو د غیر رسمي دفتر یو پلاوی اسلام آباد ته ورغلی و. افغان چارواکي وایي که طالبان رښتیا هم سوله غواړي، نو د پاکستان پر ځای دې کابل ته سفر وکړي. زه بشیر ګواخم نن د سولې پر لور خبرونه کې پر همدې مسله خبرې کوو. فرودونکو د رپورټونو تر مخه دوه اونۍ مخکې اسلام آباد ته تللي د طالبانو پلاوی د افغانستان حکومت سره د سولې مذاکراتو پیلولو په اړه پاکستانی چارواکو سره خبرې کړې دي، خو افغان چارواکي دا د پاکستانی حکومت یو غولونکی تکتیک بولي. دوی همداراز وایي پاکستان سره جلا او طالبانو سره جلا خبرې کول غواړي. یاد دوی چې افغان چارواکي پر پاکستان تور پور کوي چې د ترهګرو ملاتړ کوي او د طالبانو واکې په لاس کې دی. اسلام آباد دا تور ردی یا وای دوی د افغانانو په مشرۍ او د افغانانو په ملکیت د سیاسي روغې جوړې ملاتړ کوي. دوی وایي د سیمې امنیت ته ژمن دي.
د سولې پر لور
افغان چارواکي وایي له قطر څخه اسلام آباد ته د طالبانو د پلاوی رپورټ شوی سفر کومه مهمه او نوې خبره نه ده. د افغانستان اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله یوان جاوید فیصل د جنوري په 14 مشال ریډیو ته وویل باور لري چې د پاکستان چارواکو د نړیوالو فشارونو سره مقابله لپاره دا خبر مطبوعاتو ته ورکړي او داسې خودل غواړي چې د سول لپاره هڅې کوي چې دوی په باور نه لري.
له پاکستان څخه همیشه طالبان دوی به تورته راځي او پاکستان کې همالته اوسېږي، هغوی ټول همالته ده، د کوټ شورا همالته ده، د پشاور شورا همالته ده. نو که چېرې د طالبانو سره خبرې هم کېږي او خبرې د یو مثبت هدف لپاره وي، پاکستان کې طالبان موجود دي، همالته یې رهبري ده او همالته یې اساسي کسان دي. ته مشکې ته وګورو د پاکستان په هېڅ راتلونکي قدم هم اعتماد نه شي کېدلی.
اسلامی ایجنس په یو رپورټ کې ویلي چې څو ورځې مخکې د طالبانو یو پلاوی اسلام آباد ته تللی و او له هغه ځایه د قطر غیر رسمي دفتر ته د اسلام آباد دا پیغام ویوړ چې افغان حکومت سره دې خبرې وکړي. خو فیصل وایي پر دې چل ښه خبر دی، داغه په نا پاکستان او طالبان په ژمي کې د سولې خبرې کوي خو په پسرلي کې د جګړې ډګر تود ساتي.
په همدې حال کې د جنوري په 14مه د افغانستان د سولې عالي شورا مشر کریم خلیلی کابل کې خبرلان ته وویل دوی د طالبانو سره په غیر مستقیم ډول رابطې لري او غواړي دا تماسونه رسمي مذاکراتو ته لار هواره کړي.
د سولې عالي شورا له حکومت سره په همغږۍ سولې ته د زمینې برابرولو په برخه کې هڅې کوي. دا مهال په ملي او نړیواله کچه د سولې لپاره ښه شرایط رامنځته سوي او موږ په یو امیدوار کوونکي پړاو باندې ګام ایښی.
دې وروستیو کې امریکایي چارواکو پر پاکستان له وسلوالو ډلو څخه د لاس اخیستو لپاره فشارونه ډېر کړي دي. د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې کال په لومړۍ ورځ پر پاکستان نیوکې وکړې چې افغانستان کې فعالو هغو ترهګرو خلاف هیڅ نه دي کړي چې د پاکستان له خاورې پر امریکایي ځواکونو بریدونه پلانوي. هغه وویل اسلام آباد د امریکایي پیسو په بدل کې تل واشنگټن ته دوکه ورکړې او دروغې ویلې دي. پاکستان په دې غبرګون کې ویلي چې د ترهګرۍ پر ضد کار یې په صادقانه ډول کړی دی. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دفتر یو چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط مشال رډیو ته وویل چې درې میاشتې مخکې پاکستان ته یو خط لیږل شوی او په هغه کې ترې غوښتنه شوې چې مذاکرات دې په دوو برخو کې وي، یو د کابل او اسلام آباد ترمنځ او بل طالبانو سره د افغان حکومت خبرې چې بل هیڅ هیواد باید پکې برخه ونه لري. پاکستانی چارواکو د دې لیک ځواب نه دی ورکړی، خو څېړونکي حکمت اعظمي وایي جګړې ختمول لپاره باید ټول سیمه ییز هیوادونه د سولې په بهیر کې داخل شي.
دا هیوادونه چې پاکستان دی، چین دی، ایران دی، روسیه دی، دا ټول یو سهم لري. دا د دې په دې جګړه کې سهمداران دي، نو بیا په سولې کې د دې سهم نه بغیر سوله ممکنه نه ده. یعنی یو خو طالبان یو سلفي ساده خودمختاری نه لري.
پاکستانی چارواکو په رسمي ډول تر اوسه پورې له قطر څخه د طالبانو د ریپورت شوي سفر په اړه څه نه دی ویلي. اسلام آباد د کابل دا تور هم ردی چې وایي طالب وسلوالو ته په خپل خاوره ځای ورکړی دی. اوریدونکو، د افغانستان حکومت هیله لري چې په دې وروستیو کې شوې هلې ځلې به افغان طالبانو سره خبرو ته لار هواره کړي. طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو سره د مذاکراتو پیلولو کومې اشارې نه دي ورکړي. په همدې حال کې امریکایي چارواکي وایي په افغانستان کې د دوی نوې ستراتیژي کار کړی او دا به وسلوالو سره د سیاسي روغې جوړې سبب شي. خو په همدې حال کې د وسلوالو بریدونه هم دوام لري او افغان پوځیانو هم خپل عملیات نه دی ودرولي. نو آیا په داسې حالاتو کې به د سولې خبرې څه اهمیت ولري او پایلې به یې سي؟ دا د صالح محمد صالح په رپورټ کې ورو.
د افغانستان د سولې عالي شورا هیله لري چې د افغانستان د سولې او پخلاینې پر مسأله وروستي بحثونه به د دولت له عمده مخالفې ډلې وسلوالو طالبانو سره د روغې جوړې سبب سي. له وسلوالو طالبانو سره د سولې او پخلاینې په اړه د خوشبینیو او بدبینیو په منځ کې د سولې عالی شورا له دې ډلې سره د سولې امکان ته هیله مندي وښوده. د دې شورا ویان امین الدین مظفری تیره شپه ازادي راډیو ته وویل په دې برخه کې یوه سیمه ییزه او نړیواله اجماع راغلې او وسله وال طالبان باید له دغه فرصت څخه ګټه واخلي.
اوس کوم څه چې د سولې لپاره سیمه ییز او بین المللي کچه سره شوې ده، دا ډیر امیدوار کننده ده په دې لپاره چې ان شاء الله د سولې هلیزلی او د سولې پروسه خپل هغه کامیابی پلو ته ورسیږي او د افغانانو آرزو او آرمان برآورده شي. دا موضوع ډېر طالبانو په ارتباط نیسي، ځکه چې نړیوال اجماع چې د سولې د پروس رامنځته شوی ده، د دې فرصت نه باید هغوی استفاده وکړي. زموږ له خوا نه هر نوع آمادګي د هغوی د پذیرش او د هغوی د قبولولو لپاره شته.
تر دې مخکې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیرې نیکی هیلی تیره اونۍ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې وویل، موږ تر بل هر وخت له وسلولو طالبانو سره د مذاکرو او سولې پروسې ته ورنږدې سوي یو. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جان جی سالیوان د جمعې په ورځ ناوخته د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه جوړې سوې غونډې ته وویل، افغان حکومت له طالبانو سره د سولې مذاکراتو ته لیواله دی، خو طالبانو کومه لیوالتیا نه ده ښوولې. د وسلولو طالبانو ډله چې پر دوو برخو ویشل سوې تر اوسه له افغان حکومت سره رسمن د سولې مذاکرو ته نه ده حاضره سوې. ښاغلی طالبانو وویل دا وضعیت باید بدل سي. هغه پیشنهاد وکړ چې د طالبانو د منځوي کولو او د هغوی د مالی سرچینو پر لمنځ وړلو دی کار وسی. په کندهار کې د سولې د کاروان غړی احمد شاه سپر وایي، د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا متحده ایالاتونو نوې ستراتیژي پر وسلولو طالبانو فشار زیات کړي او شای د سولې خبرو ته مجبور کړي.
هغه مرکزونه چې په خوای تروریزم حمایه کاوه او د افغانستان په مقابل کې جګړه تشوي کوله، هغه لا اوس هم پر ځای پاتې دي او تر فشار لاندې دي. نو اوس حالات په خوا څخه متفاوت دي. په نړیواله سطح هم اجماع موجوده ده د سولې لپاره په افغانستان کې د تروریزم د مخنیوي لپاره. په منطقه کې هم اجماع موجوده ده، ډېره محدود کوي چې هغه هم په صراحت سره نشته او په وضاحت سره او صراحت سره نشي ویلی چې موږ د سولې پلوي نه کو. جنوبي آسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو دا نوې ستراتیژي چې جوړه کړې ده ډېر تاثیر کړی دی او په جنګي محاذ کې طالبان فکر نه کوي چې موږ دې په جنګ کې بریالي شو او واک ترلاسه کړو. نو کله چې سړی واک نه سره سدای حتمان تر فشار لاندې دی مجبور دی چې باید سولې ته مخه وسي.
ولسمشر محمد اشرف غنی تیره چهارشنبه په کابل کې د سولې یوې مشورتي غونډې ته د وینا پر مهال وسلولو طالبانو ته په خطاب کې وویل چې د پردیو له اختیار څخه دي ځان وباسي او بین الافغاني مذاکرو ته دي حاضر سي.
د سولې پر لور
اوریدونکو همدې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه حکم خوشاله اوسئ.
پاکستان کې د اقلیتونو له کړه وډک ژوند
خو تاسو خبره ده چې هغه ممکن نن وخت پورې پاکستاني نه تصور کړي.
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس ولا تزاغه ته ډیر وایم چې زما وای ده خو ما سره پروف نشته.
تاسو دوه نه اجازه پېښته موږ چرچو اخر ولي
د دغه پښتنو ځوابونه له سیمه سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
موږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دې چرچونو د دې ګوډوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چې کوم دي په غیر باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي
د بلاست کې موږ په خپل د او چټکري د پارلمان کې
دا هرڅه په پرګنۍ خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم تلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نهنی می بجې.